یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم د ازادي رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې خپرونې مهم موضوعات: ولسمشر غنی نن د خوست نړیوال هوایي ډګر پرانیست او دا شیبه د خلکو له استازو سره ګوري. افغانستان د کورونا ضد واکسین نږدې 1.5 میلیون دوز ترلاسه کړل.
ټولې د جانسن اینډ جانسن واکسین د کمپنۍ نه چې یو دوز تطبیقېږي.
امنیتي چارواکي وایي په ټولو مهمو بندرونو کې افغان ځواکونه شته.
یوازې شیرخان بندر تر تعدید لاندې و، مګر دا ګواښونه پایدار او ثابت نه دی.
له پکتیا وروسته د غزنی په امنیتي ادارو کې لوی بدلون.
یاد قومندان د هیواد د وسلوال پوز له مستقی او مجربو افسرانو څخه دی. په امنیتي وضعیت کې به مثبت بدلون رامنځته کړي.
او په نړیوالو مسایلو کې
د کرونا دلتا بڼې په اروپا او امریکا کې هم چارواکي نوي اقدامات تار کړي.
نور مطالب او په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام هم لرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
د څو مهمو خبرونو سرلیکونه: په کابل کې د یوې چاودنې له امله دوه ملکي وګړي وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. افغان ولسمشر اشرف غنی نن د خوست نړیوال هوایي ډګر پرانیست. په تاجکستان کې د یوې زلزلې له امله د 50 کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی دی. بشپړ خبرونه: د کابل امنیه قومندانۍ د دې ښار په اتمه ناحیه کې د یوې چاودنې په نتیجه کې د دو ملکي وګړو د وژل کېدو او څلورو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د دې قومندانۍ ویان فردوس فرامرز وویل چې دا پېښه د کارتی نو په سر ټپه کې نن سهار هغه مهال وشوه چې د راهنمای معاملات په یو دفتر کې ځای په ځای شوي چاودیدونکي مواد وچول. فرامرز په دې اړه نور جزئیات ورنکړل، خو دومره یې وویل چې په دې اړه څېړنه پیل شوې ده. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن خوست ولایت په سفر کې د خوست نړیوال هوایي ډګر پرانیست. ولسمشر غنی چې یو دولتي پلاوی ورسره ملګری دی، په هوایي ډګر کې د هغو مسافرو هرکلی وکړ چې له متحدو عربي اماراتو څخه په مستقیمه الوتنه کې خوست راغلي دي. ولسمشر غنی راغلو مسافرو او د خوست خلکو ته د دې نړیوال هوایي ډګر د جوړېدو مبارکي وویله. د هوایي ډګر په نږدې 5000 جریبه ځمکه کې ودان شوی او شاوخوا 200 میلیونه افغانۍ لګښت پرې راغلی دی. ولسمشر غنی د هوایي ډګر له پرانیستې وروسته د خوست ولایت مقام ته لاړ او دا مهال د دې ولایت له ملکي او نظامي رهبرۍ سره خبرې کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د افغانستان جریانات د روسیې متحدو هیوادونو قلمرونو ته د احتمالي سرایت له کبله د اندېښنې وړ دي. لاوروف دغه څرګندونې پرون په موسکو کې د هند بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر سره په یوه خبري غونډه کې وکړې.
طبعاً د افغانستان پیښې موږ ته د اندېښنې وړ، ځکه دي چې له هغه ځایه دغه ستونزې زموږ د متحدینو قلمرو ته سرایت ونه کړي. دې ته په پام چې طالبانو له ایران او تاجکستان سره پر بندرونو کنټرول ټینګ کړی او تر هغو پورې چې دغه پیښې د افغانستان په خاوره کې پیښېږي، موږ له دې پرته چې د سیاسي پروسې د پیلېدو لپاره په خپلې پرله پسې غوښتنې چې ټول افغانان یې خبره کوي ټینګار وکړو. په هیڅ صورت نیت نه لرو چې پر وړاندې اقدام وکړو.
لاوروف له دې مخکې ویلي وو چې د ډله ییز امنیت د سازمان تړون به د افغانستان او تاجکستان په سرحدونو کې د پارونکو تحرکاتو د مخنیوي لپاره په اقداماتو لاس پورې کړي. د هند بهرنیو چارو وزیر هم په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه او د افغانستان امنیت د سیمې د امنیت لپاره مهم وباله. په تاجکستان کې د یوې زلزلې له امله چې قدرت د ریختر په کچه 15.9 ثبت شوی، 15 کسان مړه شوي دي. د تاجکستان د بیړنیو حالاتو کمیټې وویل دغه زلزلې چې مرکز د خوجن په جنوب ختیځ 153 کیلومتره کې 40 کیلومتره تر ځمکې لاندې و 40 کورونه ویجاړ کړي دي. د اوکراین دفاع وزارت وایي چې د روسیې د حکومت مربوط هکرانو د اوکراین د سمندري ځواکونو پر وې پاڼې برید کړی دی او په تور سمندرګي کې د روانو ګډو تمریناتو په اړه ناسم معلومات خپاره کړي دي. د اوکراین دفاع وزارت پرون په یو بیان کې وویل د کرملن د پروپاګنډې ټول ماشین په دې برید کې شامل دی چې غلط اسناد او جعلي خبرونه د روانو سمندري پوځي تمریناتو په اړه خپاره کړي دي. په دې تمریناتو کې 2 هیوادونو برخه اخیستې ده. د اوکراین دفاع وزارت زیاتوي چې دا ستونزه تر اوسه نه ده هواره شوې او په لنډې راتلونکي کې به د سمندري ځواکونو د یوې پاڼې دا مشکل حل شي. اوکراین بیا بیا روسیا په دا ډول سایبري بریدونو تورنوي، خو ماسکو تل دا تورونه رد کړي دي. د امریکا په متحدو ایالتونو کې د هغو کسانو په منځ کې د کورونا مثبتې پیښې زیاتې شوې دي چې تر اوسه یې واکسین نه دی کړی. په متحدو ایالتونو کې تېر اونۍ هره ورځ شاوخوا 15,500 کسان پر کورونا اخته کېدل، خو نوې مثبتې شمېرې په 24 ساعتونو کې تر 14,000 اوښتې دي. د دغو مثبتو پیښو نیمایي د دلتا ډول دي. دا ډول کورونا ژر خپرېږي. په متحدو ایالتونو کې د کورونا مثبتې پیښې په داسې وخت کې زیاتې شوې دي چې په دغه هېواد کې د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره اکثر بندیزونه لري شوي دي. ټاکل شوی ده چې سبا د فوټبال دوې په زړه پورې لوبې وشي. لومړی یوه د برازیل او ارجنټاین ترمنځ د کوپا امریکا سیالیو پای لوبه ده چې د برازیل په ریډیو جنیرو کې به د کابل په وخت د سهار 4:30 بجې پیل شي. دوهمه یوه د اروپا د فوټبال د اتلولیو پای لوبه ده چې سبا د کابل په وخت د شپې 12:30 بجې د انګلستان او ایټالیا ترمنځ پیلېږي. دا لوبه په لندن کې ده.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. ورځو د راپورونو برخه ته، ولسمشر اشرف غنی نن له یو جګ پوړي پلاوي سره یو ځای خوست ته ورسېد. ولسمشر غنی په هوایي ډګر کې د هغو مسافرو هرکلی وکړ چې له متحده عرب اماراتو څخه په مستقیمه الوتنه کې خوست ته راغلي وو، او د خوست خلکو ته د نړیوال هوایي ډګر د جوړېدو مبارکي ویله. ولسمشر د هوایي ډګر له پرانیستو وروسته د خوست د ولسونو له استازو او له ملکي او پوځي مشرانو سره غونډه وکړه چې شیبه مخکې د ده وینا پای ته ورسېده. د ازادۍ راډیو خبریال دا شیبه له خوست نه په مستقیمه اړیکه راسره ده، او د ولسمشر د خبرو مهم جزئیات راته وایي. مهرباني وکړئ.
ډېره زیاته مننه تکل صاحب. تاسو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. ولسمشر نن سهار 8 بجې د خوست ملکي هوایي ډګر ته ورسېده. لومړی د دغه ملکی هوایي ډګر پرانیسته وکړه، لغې وروسته بیا د متحده عربي اماراتو د 116 مسافرو هرکلی وکړ. دوی ته هم مبارکي وویله، او د خوست ټولو ولسونو ته د دې هوایي ډګر د پرانیستو مبارکي وویله. نوموړي همداشان ژمنه وکړه چې د دغه هوایي ډګر یو شمېر پاتې برخې به هم ډېر ژر ورغوي. کله چې ولسمشر هلته خپل لیدنه او لنډه وینا خلاصه کړه، مستقیمه راغی د خوست ولایت مقام ته. دلته لومړی امنیتي جلسه وکړه د خوست له ځایي او نظامي ملکي چارواکو سره. لغې وروسته بیا په 11 بجو باندې نوموړی د خوست لولسونو سره مخامخ شو. تقریبا نوموړی 22 دقیقې وینا وکړه چې همدا لږه شیبه مخکې د وینا خلاص شوه. وینا یې په عموم کې د خوست له خلکو سره د امنیت په اړوند و، د بیا رغونې اړوند و، همداشان په غوښمنو باندې و چې یو څه پوره شوي او یو څه لا هم پاتې دي چې په وخت سره به پلی شي. ولسمشر په خپل وینا کې د خوست د ترانزیت، همداشان د نړیوال ملکی هوایي ډګر او د بښنا یادونه وکړه چې دا ژمنه مې په ټاکنو کې تاسو سره کړې وه، او دا در سره تکمیل شوه. او یو شمېر پاتې نورې ژمنې هم د یادول وړ وبللې چې دا به زه په تاسو ته تکمیل کړم. د سولې اړوند هم ولسمشر یو څو شپې تم شو، او د افغانستان روان وضعیت ته کتنه وکړه. نوموړي وویل چې وسلوال طالبانو ته لومړی د اوربند وړاندیز کړی، او همداشان اوس هم نوموړی په جرګه مرکه پخلاینه او په خبرو اترو باندې باور لري، خو لا هم وسلوال طالبان د حاضر نه دي چې د دوی دا غږ واوري. ولسمشر دا یادونه هم وکړه چې کچېرې وسلوال طالبان افغانان وي او د افغانستان ملي ارزښتونو ته ژمن وي، نو را دي شي د جنگ پر ځای دی د خبرو اترو له لارې خپل ستونزې حل کړي. نوموړي دا خبرې به داسې مهال کوي چې په دې وروستیو کې جګړې زور اخیستی دی. د افغانستان په ګڼ شمېر ولایتونو کې ګڼې ولسوالۍ سقوط شوې دي، او لا هم د یو شمېر ولسوالیو د نیولو د سقوط لپاره جګړه همداسې توده ده.
ډیره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو خبریالو چې خوست د افغان ولسمشر اشرف غنی د سفر او د وینا د جزئیاتو په اړه راپور راکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
ل پی یو سټوډیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د کورنیو چارو وزارت وایي د هیواد په ټولو مهمو بندرونو کې افغان ځواکونه حضور لري او یوازې شیرخان بندر د طالبانو تر ګواښ لاندې دی. دا په داسې حال کې ده چې طالبان ادعا کوي چې د هیواد اکثر مهم بندرونه د دوی تر ولکې لاندې دي. د هیواد په ګڼ شمېر ولسوالیو او ولایتونو کې د افغان او امنیتي دفاعي ځواکونو ترمنځ دا مهال سختې نښتې هم روانې دي. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
د ولسوالۍ او ځینو ولایتونو د امنیتي قرارګاهو له سقوط ور هاخوا د هیواد د مهم او ستر سوداګریزو بندرونو په اړه امنیتي ګواښونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ټولو مهمو سوداګریزو بندرونو امنیت خوندي کوی، خو یوازې د تخار ولایت شیرخان بندر او بخې د کندوز ولایت شیرخان بندر د طالبانو تر ګواښ لري. د دغه وزارت ویان طارق آریان ازادي راډیو ته وویل
یوازې شیرخان بندر تر تعدید لاندې و، ته مونږ امنیتي ځواکونه په ټول ساحو کې حضور لري په ټول بندرونو کې. خو طالبان ځینې ګواښونه ایجاد کړي دي، مګر دا ګواښونه پایدار او ثابت نه دی. د مونږ امنیتي او دفاعي ځواکونه هلته موجود دي او هر تعدید چې رامنځته کیږي هغوی ته ځواب وایي.
افغانستان کې د ګڼو وړو بندرونو تر څنګ یو شمېر ستر سوداګریز بندرونه چې د تخار آی خانم، د کندوز شیرخان بندر، د هرات اسلام قلعه، اقینه او تورغندۍ بندرونه دي. دا مهم بندرونه دي د هیواد او له همدې لارې په هیواد کې ډیری عواید هم راټولېږي. طالبان ادعا کوي چې ډیری دغه مهم بندرونه یې نیولي دي. د دغې ډلې یو ویان ذبیح الله مجاهد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د تخار آی خانم، د کندوز شیرخان بندر، د فاریاب ابو نصر فراهی، د هرات تورغونډۍ او اسلام قلعه بندرونه همدارنګه د پکتیا پچان بندر یې نیولی دی. هغه څه چې د کورنیو چارو وزارت ارادوي د دغو بندرونو په شان د هیواد مهمو او سترو سوداګریزو بندرونو د طالبانو لاس ته وړېدل او د هیواد تر اقتصادي دا کولی شي د هیواد تر اقتصادي وضعیت منفي اغېز وکړي او شونې ده چې طالبان د همدې لارې خپل مالي امکانات برابر کړي. خو د افغانستان د مالي وزارت وایي چې پر هغو بندرونو چې تر اوسه طالبانو بریدونه کړي دي د عواید او ارزښت له اړخه په دویمه کټګوري کې راځي او د هیواد پر ملي عوایدو هیڅ منفي اغیز نه شي کولای. د مالی وزارت د امریکو مشر او ویان رفیع طبي ازادي راډیو ته وویل چې اوس چې د هرات اسلام قلعه بندر افغان ځواکونو بیرته د طالبانو نیولی ده، د دوی همکاران به هلته واسي او بیرته به خپل فعالیتونه پیل کړي. د هیواد د دغو سوداګریزو بندرونو د سقوط په اړه داسې مهال ضد او نقیض راپورونه ورکول کېږي چې په دې وروستیو کې د هیواد په اکثرو سیمو او ولایتونو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتو زور اخیستی دی. په دې اړه د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون هم په خپله یوه تازه خپره شوې خبرپاڼه کې د جګړو شدت قندلی او ویلي دي چې دواړه اړخونه باید په ځانګړې توګه طالبان زر تر زره دغه جګړې ودروي او د مذاکراتو له لارې دې د افغانستان دا مسله حل کړي. بلی تکل صاحب
ډیره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هیواد په ټولو مهمو بندرونو کې افغان ځواکونه پوځي حضور لري، خو یوازې په شیرخان بندر کې د سیمه د طالبانو تر ګواښ لاندې ده. خو وایي چې په دې سیمه کې هم کافي افغان امنیتي ځواکونه شته. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. اوس هم قدرمن اوریدونکو د کابل چاپ ورځپانو د مخکتنې نوبت را رسیږي، خو د کابل چاپ ورځپانو مخکتنه په څو شیبو کې کوو. له هغه مخکې د دې خبری مجله اقتصادي خبرونو ته پام وکړئ.
د خوست ولایت ملکی هوایی ډګر نن د جمهور رئیس محمد اشرف خانی له لوري په رسمي ډول د پروازونو پر مخ پرانستل سو. د ملکی هوایی چلن ادارې ویان محمد نعیم صالحی ازادي راډیو ته وویل چې دا په هیواد کې پنځم ستر هوایی ډګر دی چې نړیوال پروازونه به هم ورنه کیږي. هغه زیاتوي دغه هوایي ډګر په 15 پړاوونو کې جوړ شوی چې ټولیز لګښت پرې 1,801,000,000,000 افغانۍ راغلی چې د دولت له بودیجې ورکړل شوی. د نوموړي په خبره دغه هوایي ډګر کارونه په 1990 لمریز کال کې د ملکي هوایي چلند ادارې له لوري پیل شوي وو چې دا مهال بشپړ شوي دي. د ملکي هوایي چلند اداره وایي چې سر لننه به د آریانا او اماراتو هوایي شرکتونه خپل پروازونه له دغه هوایي ډګره پیل کړي چې ورسره به له دوبۍ خوست او برعکس له خوست کابل او بیا دوبۍ ته پروازونه کیږي. دا له کابل هرات بلخ او کندهار وروسته 15 ستر هوایي ډګر دی چې ګټه اخیستنې ته سپارل کیږي. د ملکي هوایي چلن اداره وایي چې د دغه هوایي ډګر په پرانیستو سره به د حکومت عایداتي سرچینې زیاتې او هم به جلغوزي چې د خوست پکتیا او پکتیکا مهم پیداوار او کرنیز محصولات دي د هوایي دهلیز له لارې بهر ته صادر سي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ او برګولو وزارت وایي چې په لغمان کې د سویابینو د کرکیلې پراختیا او ترویج لپاره 40 نندارېز کروندې جوړېږي. د دغه وزارت وینا اکبر رستمین نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه نندارېزو کروندو جوړولو په پار بزګرانو ته د سویابینو اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سره ورکړل شوي. سویابین بشپړ پروټین او مغذي مواد لري او د کورنیو په روغتیایي په ځانګړي ډول د ماشومانو د خوارځواکۍ په مخنیوي کې رغنده رول لري. او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیې $1 یو اتیا افغانۍ اویا پوله، یو یورو شپږ نوي افغانۍ اویا پوله، یو پاوند 111 افغانۍ، یو سعودي ریال 20 افغانۍ 40 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي روپۍ 1100 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 503 افغانۍ.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د کورونا وایروس د دلتا بڼې د خپرېدو له کبله د امریکا ځینو ایالتونو په ناواکسین شویو وګړو کې د دې ویروس د مثبتو پیښو زیاتوالی ثبت کړی دی. داسې مهال چې په امریکا کې د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره ډېر محدودیتونه لرې شوي، په دې هیواد کې د نویو پیښو نیمایي د کورونا دلتا بڼه ده چې په چټکۍ سره خپرېږي. په آسیا او اروپا کې هم د کورونا وایروس د دې بڼې چټکو خپرېدو روغتیایي چارواکي ورخطا کړي دي. د کورونا دلتا بڼه لومړی ځل په هند کې وموندل شوه. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
امریکایي رسنۍ وایي چې په دې هیواد کې د کورونا په نوو پیښو کې زیاتوالی زیاتره په محلي کچه دی. د کووید 19 د نوو پیښو په سلو کې شاوخوا 93 په هغه سیمو کې دي چیرې چې د عملي شوو واکسینو کچه په سلو کې 30 ده. د امریکایي چارواکو په وینا دا ښیي چې کرونا واکسین د دې نوې ډلټا بڼې په وړاندې هم مؤثر دی. د امریکا نږدې نمایي وګړي د کرونا په وړاندې په بشپړه توګه واکسین شوي او په سلو کې 70 برخې بیا لږ تر لږه د کرونا واکسینو یې وستن کړي، خو اوس ویل کېږي چې په دې هیواد کې د واکسینو کمپاین ورو شوی. دا وخت په امریکا کې په وو ورځو کې په متوسطه توګه د ورځې د کرونا د نوو پیښو شمېر 14,200 ښودل شوی. دا یو ونې مخکې شمېر څخه لوړ دی چې په ورځنۍ توګه 15,500 پیښې ثبت شوې وي. د کرونا د ډلټا بڼې د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم ځای نیولې او د آسیا پاسیفیک هیوادونو او اروپا کې په کووید 19 اخته کېدو یوه نوې څپه راپورته کړې. جنوبي کوریا چې یو مهال د کووید 19 په وړاندې د غبرګون له کبله په نړیوال کچ ښه بېلګه بلل کېده، پرون اعلان وکړ چې په پلازمېنې سیول کې به د کووید 19 پیښې د دې وبا د پیل راهیسې تر ټولو لوړې کچې ته پورته شي. جاپان په توکیو کې د اولمپیک تر لوبو دوه اونۍ مخکې په ګڼو سیمو کې بیړنۍ وضعیت اعلان کړی. اندونیزیا دا مهال د دې وبا په نوي تاوده ډګر بدله شوې ده. روغتونونه یې دا مهال د کرونا د ناروغانو د زیاتېدو له کبله له سخت فشار سره مخ دي او هر ورځ د دې وبا له کبله شاوخوا 1000 مړینې ثبتوي. په اروپا کې هالینډ په ځوانانو کې د کرونا د نوو پیښو د کمولو لپاره د شپې په کلبونو، د موسیقۍ په کنسرتونو او رستورانتونو نوي محدودیتونه لګولي دي. هالینډ د جون په 26 نیټه د کرونا له کبله لګول شوي ډېر محدودیتونه لرې کړي وو. د دې هیواد د وګړو له درې برخو دوه یې لږ تر لږه د کرونا واکسینو یې وستن کړي. د هالینډ د روغتیا وزیر ویلي دوه اونۍ مخکې ټولې نښې علامې ښې وي، خو اوس داسې دلایل شته چې باید مداخله وشي او هغه په هالینډ او نور اروپا کې د کرونا وایروس د ډیلټا بڼې خپرېدل دي چې ورسره په کرونا د اخته کېدو پیښو کې زیاتوالی راغلی.
په نړۍ کې د کرونا وایروس د ډیلټا بڼې د خپرېدو له کبله د اندېښنو په اړه راپور مو اورېده. په همدې حال کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د امریکا له لوري مرسته شوي کورونا ضد نږدې 1.5 میلیون جانسن اند جانسن واکسین یې ترلاسه کړی دی. د عامې روغتیا وزارت وایي چې ډېر ژر به د دې واکسینونو د تطبیق کار پیل شي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له دې هیواد سره د امریکا د مرسته شویو کورونا ضد واکسینو د ترلاسه کولو خبر ورکوي. د عامې روغتیا سرپرست وزیر وحید مجرو د جمعې په ورځ د کابل په هوایي ډګر کې د دغه واکسینو د ترلاسه کولو پر مهال وویل چې د دې واکسینو د تطبیق چارې به ډېر ژر پیل شي.
دا تقریبا 1,000,000 ڈوز واکسین دے، مضمون ہو دے 3 ملین دے، دوائم بستہ تقریبا یو اونے پلس روز کے رسی گی ٹولے دے جانسن اینڈ جانسن واکسین دے کمپنی میں دے چھ یو ڈوز تطبیقی گی.
د وای له دی وړاندې له افغانستان سره مرسته شوی هندي بایو انټیک او چینایي سینوفارم کورونا ضد مرسته شوی واکسین دوه ډوزه تطبیق شول. امریکا ژمنه کړې چې له افغانستان سره به د 3 ملیون ډوزه کورونا ضد واکسین مرسته کوي. د افغانستان د عامې روغتیا سرپرست وزیر وویل د واکسینو د تطبیق د پلان له مخې به دا واکسین له 50 کاله د لوړ عمر لرونکو کسانو ته تطبیق شي. په کابل کې د امریکا سفارت هم ویلي چې دوی افغانستان ته د کوواکس له لارې څه کم 1.5 میلیون ډوزه واکسین ورکړل تر څو په افغانستان کې د کورونا وبا دریمه څپه کنټرول شي. په همدې حال کې یونیسف په مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي دا واکسین داسې مهال افغانستان ته رسیږي چې دا هیواد د کورونا له بحران سره مخ دی. د یونیسف په اعلامیه کې له نورو هیوادونو هم غوښتنه شوې چې د واکسین په برخه کې له بېوزلو هیوادونو سره مرسته وکړي. افغانستان تر دې دمه له چین 500,000 ډوزه او له هند 500,000 ډوزه د کورونا ضد واکسین مرسته ترلاسه کړي. که څه هم د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په دې اړه چې څومره کسانو ته واکسین تطبیق شوی تازه سندې ویلي، خو څو ورځې وړاندې د دې وزارت سرپرست وحید مجرو د هغو کسانو چې واکسین ترلاسه کړی شمیر نږدې 1 میلیون تنه ښودلی و. دا وزارت پلان لري چې په روان 2020 او راتلونکي 2022 میلادي کلونو کې د افغانستان 60% کې ګړی واکسین کړي. د دې لپاره دا وزارت نږدې 8.5 میلیونه ډوزه واکسینو ته اړتیا لري. افغانستان ته د امریکا له لوري مرسته شوی کورونا ضد واکسین داسې مهال رسیږي چې لا هم په دې هیواد کې د کورونا درېمه څپه په تیزۍ سره خپریږي او نږدې هر ورځ د دې وبا له لاسه لسګونه کسان مړه کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د تازه شمیرو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې په دې هیواد کې 90 کسان د کورونا له امله مړه شوي دي او په همدې موده کې 1,191 نورې مثبتې پیښې ثبت شوي. په دې سره په دې هیواد کې د کورونا له امله د مړو شویو شمیر 15,613 او د ټول وخت شویو کسانو شمیر 1,202,000 ته ورسید.
په غزنی کې د امنیتي وضعیت د خو کولو په مخه په ملکی او نظامی مشرتابه کې بدلون راغلی. ولی امنیه قماندان، د ملي امنیت رئیس او د لوا قماندان څلور وړه تبدیل شوي چې چارواکي علت د غزنی په امنیتي وضعیت کې مثبت بدلون بولي. خود غزنی اوسیدونکو بیا په دې باور دي چې د چارواکو په تبدیلی نه بلکې د مرکزی دولت له لوري له غزنی سره د تجهیزاتو، امکاناتو او تشکیل د زیاتوالي په برخه کې مرسته وضعیت ښه کولای شي.
سیمه ایز چارواکی وایی ده غزنی لپاره نوی تاکل سوی امنیه قماندان تورن جنرال فضل احمد شیرزاد خپلدن ده پیل کرد. ده غزنی ولایت دوالی ویاند واحدلا جمازاده ده پنجمه په ورځ ده چنگاخت میاسته په ولسمه رسنیو تا په لیگری پیغام که ویدی په داسې حال که چې غزنی ولایت له سخت و امنیتی گواخون و سرمخته نو مرکزی اداره هم ده ده ولایت ده خوال لپاره یو وال او مسلکی شخص ده امنیه قماندان په توګه ټاکلی دی.
ده ولایت ته یو محرک تکله مجرب به ول شخص ده امنیه قماندان په توګه ټاکلی دی چې انشالله ده همدی زنگرانو پر اساس به دیر زر په غزنی ولایت کی موجود د ستونزې حل شي. یاد قماندان د هیواد د وسلوال پوز له مسلکي او مجربو افسرانو څخه دی. ډاډ لرو چې کولای شي د غزنی ولایت په امنیتي وضعیت کې به مثبت بدلون رامنځته کړي.
چارواکي وایي نوی قماندان د هیواد د وسلوال پوز له مسلکي افسرانو څخه دی او ډاډ لري چې کولای شي د غزنی ولایت په امنیتي وضعیت کې به مثبت بدلونونه رامنځته کړي. تر نوی ټاکل سوی امنیه قماندان فضل احمد شیرزاد څو موده وړاندې د مې میاشتې په 9 نیټه د غزنی لپاره محمد داود لغمانی د والي په توګه وټاکل سو. د والي ترڅنګ د غزنی ولایت د ملي امنیت رئیس او د درېمې پلې لوا نوې قمندان هم وټاکل شول، خو لا هم په غزنی کې د دغه ولایت اوسیدونکي د امنیت له خراب وضعیت څخه سر ټکوي. دای په دې باور دی چې د ملکي او نظامی چارواکو په تبدیلولو نه، بلکې د مرکزي دولت له لوري له غزنی ولایت سره د تجهیزاتو، اسانتیاو او تشکیل د زیاتوالي په برخه کې مرستې وضعیت ښه کولی سي او امنیت ټینګولی سي.
تاسو لا پیغامونو
زه حاجی شهرستان د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ نه دا چې زموږ تقریبا ویشتمه ورځ ده چې لارې روانې باندې دي او د غازی آباد خلک د داسې فقر او لږې سره مخامخ دي چې نه به بازار کې وړې شته، نه بوره شته، نه اوړه شته، او د بدې ورځ سره مخامخ شوي دي. او څوک لاړه پکړو او نور ناست دي دلته. نو د حکومت هم دا هیله ده چې د دغه خلکو غم وخوري. السلام په احترام.
جاوید د ننګرهار ولایت په چراګام نه اړیکه کې یم. دوه کاله کېږي مونږ د هغه شیشو لیکنه شوې وه چې سولري برق به تاسو ته مونږ ماده کوو، او ټول ننګرهار کې نوم لیکنه بیا په چراګام ټول ولسوالي ولیکل شوه سولري شیشو دپاره، او نوم لیکنه بشپړه شوه. هغه پرچې لاړې، ورکې ورکې شوې. نو لوړپوړو چارواکو نه مو غوښتنه ده او ننګرهار والي نه مو غوښتنه ده چې په دغه غور وکړي. د سولري برخه کې مونږ د برقونو ستونزې لرو، او نو په چراګام نوم لیکنې نه بشپړ شوی دی. حکومت نه، دولت نه مو غوښتنه ده چې مونږ له د سولري برېښنا غم وکړي په مخامخه.
وروره جانه، دا لوګر نه یو رقم توره تیګه ځي دا پاکستان ته ځي. دې نه اوسپنه څه جوړېږي که نه؟ اوس دا خلک په دې دولت خبر ده او که نه چې دا په غلا خو به څوک نه وړي. وروره دې معلومات کوم، ځکه مې شکایت غونته وکړم چې دې پوښتنه وکړي. دا لوګر نه توره تیګه روانه ده چې دغه اوسپنه پاکستان ته، دغه تیګه نه اوسپنه جوړېږي دا پاکستان ته وړي. دا زورواکان مورواکان دي. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ازادي راډیو اوري چې د اف ام په 0.5 چپه په پلازمینه کابل او کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، خوست، گردیز، اسداباد، لشکرګه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې، او په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې خبريږي. ده هم په ورستۍ برخه کې د کابل چاپ ورسپانو مخکتنه.
هشته صبح ورسپانې لیکلي چې بالاخره طالبانو د سولې د هوکړې او تاوتریخوالي د راکمولو لپاره افغان حکومت ته تازه وړاندیزونه سپارلې دي. ورسپانه د سولې په چارو کې د دولت وزارت له قوله لیکي چې په دغه وړاندیزونو کې د موقت حکومت یو بې طرفه کس ته د حکومت د رهبري سپارل او د اساسي قانون تغیرول شامل دي. ورسپانه وړاندې لیکي چې د طالبانو په وړاندیزونو کې د موقت حکومت دوره باید 3 کاله وي، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. په سرمقاله کې په مسکو کې د طالبانو د مرکزي پلاوي غړي شهاب الدین دلاور څرګندونو ته هم اشاره شوی چې ویلي وو دغه طرحه یې 4 میاشتې وړاندې د خلیلزاد په لاس افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله ته سپارلې ده. په سرمقاله کې یادونه شوې چې ښاغلي دلاور په مسکو کې په خبري ناسته کې دا هم ویلي دي چې په دغه وړاندیزونو کې د طالب بندیانو خلاصول د دوی په مشرانو د سفر د بندیزونو لغوه کول راغلي، او په بدل کې به یې طالبان په لویو ښارونو بریدونه نه کوي هم شامل دي. د لیکوال په اند د افغان حکومت او طالب مرکزي پلاوي ترمنځ د سولې مذاکرات له پیله چندان ښه پر مخ ولاړل نه، چې د چارې تاوتریخوالی زیات او افغانان یې اندېښمن کړل. د سرمقالې په پای کې لیکوال وړاندیز کوي چې د افغان حکومت او طالب مرکزي پلاوو ترمنځ د مذاکراتو د پرمختګ او مثبت اغیز لپاره اړتیا ده. نو درېیم ګړۍ باید هغه که په نړیواله، سیمه ییزه او ملي کچه وي رول ادا کړي څو د سولې خبرې چټاکې سي. ویسا ورځپاڼې بیا د امریکا د ولسمشر جو بایډن د پنجشنبې د ورځې څرګندونو په اړه لیکنه او تبصره کړې ده. په سرمقاله کې راغلي جو بایډن په دې خبرې ناسته کې وویل د دې احتمال چې واحد حکومت افغانستان اداره کړي ډېر کم دی. په سرمقاله کې راغلي ښاغلي بایډن د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا له خروج وروسته د ملکي افغانانو مرجوبله کې به امریکا ځان مسؤول وبولي که نه، د 4 وعدې وویل نه 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 نه. د لیکوال پن په افغانستان کې لروانو ناخوالو او ناوړه بد امنیتي وضعیت سره اوس جو بایدن د هیڅ مسؤلیت په غاړه نه اخلي او دا هم وایي چې دا هیواد واحد نه ده او واحد حکومت یې نشي اداره کولی. د سرمقالې په پای کې راغلی داسې ښکاري چې د سیمې هیوادونه د امریکا په دې نیت اوس پوه سوې ده او د همدې لپاره یې د سولې هڅې ګړندۍ کړي. ملي ارمان ورځپاڼې لیکلي په افغانستان کې روانه جنګ جګړه پیچلې سوې ده. د لیکوال پان د کور مالک هم وایي مه یې پرېږدئ او غل هم وایي مه یې پرېږدئ. د لیکوال په باور په داسې وضعیت کې بېلابېل تحلیلونه او برداشتونه کېږي. د ولسوالیو له سقوط وروسته طالبان د بادغیس مرکز قلاینه او ننوتلي خو ماته یې وخوړله. په سرمقاله کې راغلي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوحې په هوکړه کې راغلي وو چې طالبان به په لویو ښارونو بریدونه نه کوي چې دا ډول برید له دې هوکړې ښکاره سرغړونه ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې قدرمن اوریدونکو 12:30 شوې. شیبه وروسته د ازادۍ راډیو 19 پروګرام د زهرو کاروان پیلېږي، خو له هغه مخکې نوریاس نوري ته غوږ شئ چې لنډ خبرونه وړاندې کوي.
د کابل امنیه قمندانۍ د دې ښار په اتمه ناحیه کې د یوې چاودنې په نتیجه کې د دو ملکي وګړو د وژل کېدو او څلورو نورو د ټپي کېدو خبر ورکوي. د دې قمندانۍ ویان فردوس فرامرز وویل دا پېښه د کارتنو په سر ټپه کې نن سهار هغه مهال وشوه چې د رهنمای معاملات په یوه دفتر کې ځای په ځای شوي چاودیدونکي مواد وچول. افغان ولسمشر اشرف غنی نن خوست ولایت په سفر کې د خوست نړیوال هوایي ډګر پرانیست. ولسمشر غنی په هوایي ډګر کې د هغو مسافرو هرکلی وکړ چې له متحده عربي اماراتو څخه په مستقیم الوتنه کې خوست ته راغلي دي. د هوایي ډګر په نږدې 5000 جریبه ځمکه ودان شوی او شاوخوا 200 میلیون افغانۍ لګښت پرې راغلی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د افغانستان جریانات د روسیې متحدو هیوادونو قلمرونو ته د احتمالي سرایت له کبله د اندېښنې وړ دي. لاوروف دغه څرګندونې پرون په مسکو کې د هند بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر سره په یوه خبري غونډه کې وکړې. په تاجکستان کې د یوې زلزلې له امله چې قدرت د ریختر په کچه 15.9 ثبت شوی 15 کسان مړه شوي دي. د تاجکستان د بیړنیو حالاتو کمیټې وویل چې دغې زلزلې 40 کورونه وران کړي دي. د اوکراین دفاع وزارت وایي د روسیې د حکومت مربوط هکرانو د اوکراین د سمندري ځواکونو په ویب پاڼې برید کړی دی او په تور سمندرګي کې د روانو ګډو تمریناتو په اړه ناسم معلومات خپاره کړي دي. د امریکا په متحدو ایالاتونو کې د هغو کسانو په منځ کې د کورونا مثبتې پیښې زیاتې شوې چې تر اوسه یې واکسین نه دی کړی. په متحدو ایالاتونو کې تېره اونۍ هره ورځ شاوخوا 15,500 کسان پر کورونا اخته کېدل، خو نوې مثبت شمېرې په 24 ساعتونو کې تر 14,000 اوښتې دي. او ټاکل شوی چې سبا د فوټبال دوی په زړه پورې لوبې وشي. لومړی د برازیل او ارجنټاین ترمنځ د کوپا امریکا سیالیو پای لوبه ده، او بل هم د اروپا د فوټبال د اتلولیو پای لوبه ده چې سبا د کابل په وخت د شپې 12:30 د انګلستان او ایټالیا ترمنځ پیلېږي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې عدلي او قضایي مرکز وایي په تیرو دریو میاشتو کې 2000 کیلوګرامه کیمیاوي نشئی مواد نیول سوي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ مهمو پیښو ته راګرځو.
په کابل ښار کې تر 100 ډیر معتادین د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته یوړل شول. د معتادینو د درملنې ابن سینا روغتیایي مرکز مشر محمد ظاهر سلطانی وایي چې د عامې روغتیا وزارت د پولیسو په همکارۍ د کابل له لومړۍ، دوهمې، اتمې او دولسمې ناحیې څخه 160 معتادین راټول او د درملنې لپاره د ابن سینا زربستریز روغتیایي مرکز ته یوړل. د دونه وارد چې په مزار شریف کې 4 نور معتادین هم راټول او د معتادینو د درملنې په روغتي مرکز کې بستری شول. په هرات ولایت کې د شرابو یو کارخانه ویجاړه شوه. له نشې مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو او هرات قومندانۍ په ګډه د شرابو جوړول پر یو کارخانه عملیات وکړل چې په نتیجه کې 8000 لیټره شراب او د شرابو جوړولو وسایل د پولیسو لاس ته ورغلل چې وروسته د شرابو جوړولو کارخانه ویجاړه شوه. د هرات د امنیه قمندانې ویاند عبدالحد ولیزاده ازادې رډیو ته ویل چې د دې کارخانې او شرابو په تور دوه نفر هم نیول شوي دي. په ننګرهار ولایت کې شپږ نفره د 2.5 کیلوګرامو نشه یي موادو د قاچاقو پر مهال ونیول شول. په لومړیو عملیاتو کې یو نفر چې غوښتل 16 کیلوګرامه چرس د موټر په وسیله قاچاق کړي د موټر د تلاشۍ پر مهال ونیول شو. له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د رسنیو دفتر ازادي راډیو ته وویل چې د دوی پولیسو دوهم عملیات په سرخرود ولسوالۍ کې د استوګنې پر یو کور وکړل شي. په نتیجه کې 55 کیلوګرامه چرس ونیول شول. او د نړۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د افغانستان په څو ولایتونو کې د نشه یي موادو څو قاچاقکوونکي او خرڅوونکي ونیول شول. لومړی عملیات له نشه یي موادو سره ځانګړو پولیسو په 14 ولایتونو کې وکړل شي. په نتیجه کې 10 قاچاقکوونکي او خرڅوونکي ونیول. د یادونې وړ ده چې له 2 سره تر 60 کیلوګرامو ډیر بیلابیل نشه یي مواد هم نیول شوي دي. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل چې دوهم عملیات د کابل ښار په 3 او 8 ناحیه کې د 3 کورونو تلاشي وچی. په نتیجه کې 1,432 نشه یي ګولۍ، 3 بوتله شراب او 1 میل وسله هم نیول شوې ده.
د نشه یي موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمې پیښې واورېدلې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. عدلي او قضایي مرکز وایي چې په تیرو 3 میاشتو کې 2,000 کیلوګرامه کیمیاوي نشه یي مواد نیول شوي دي.
د 1400 کال په لومړیو 3 میاشتو کې په مجموعي ډول 193 قضایي او 253 تورن کسان له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته استول شوي دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې طبي ډاکټران وایي لکه جن متادینو سره تبعیض او توپیری چلند کیږي.
درې پیغلو انجینې چې هغه د خپل کورنۍ نه دومره د احتیاط په خاطر باندې تهدید شوی وي او اکثره بدوی په یو د خاص ځکه ساتلې وي چې څوک هغه ووم نه ګوري.
له ارواپوه زحل هاشمی سره په دې اړه مرکه لرو چې د احتیاط له امله په ټولنه کې بایلل اعتبار څنګه بیرته لاسته راتلای شي.
دمو خلکو کې اما په هوای کم ده د دې لپاره هیڅوک حمایت یا موتاد نه حمایت کوي.
د یار لسکلنه زهرا وایي چې لمړی پلار په نشې ګولو یو موتاد کړم.
زه یو څلورم یا دریم صنف کې وم چې زه ما موتاد شوم. بیا ما وروسته ما درس خوشی که
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
پلار او پلار ما او بخا
زه ولې ژړې؟ څه خبره ده؟
زه خبره ده چې و دې بخم.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. په افغانستان کې په تیرو 3 میاشتو کې 2,000 کیلوګرامه کیمیاوي نشه یي مواد نیول شوي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز یو راپور ښیي چې په تیرو 3 میاشتو کې د 2,000 کیلوګرامه نشه یي موادو له جملې څخه 2,000 کیلوګرامه یې کیمیاوي نشه یي مواد دي. د دې مرکز ویان خالد محید ازادي راډیو ته وویل چې د کیمیاوي نشه یي موادو ډیری قضیې په نشه یي ګولیو او ښیښې پورې اړه لري. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
د 1400 کال په لومړیو 3 میاشتو کې په افغانستان کې د 193 قضیو په تړاو 2,350 نفر نیول شوي او له 2,000 کیلوګرامه نشه یي مواد هم نیول شوي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز یو راپور ښیي چې په تیرو 3 میاشتو کې د نیول شوو نشه یي موادو ډیره برخه کیمیاوي نشه یي مواد دي لکه هیروئین، ښیښه، نشه یي ګولۍ او مورفین. د دې مرکز ویاند خالد موحد ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی په تیرو 3 میاشتو کې 388 کیلوګرامه هیروئین، 244 کیلوګرامه مورفین، 1,350 کیلوګرامه ښیښه او 1,318 ګرامه نشه یي ګولۍ له قاچاق کوونکو سره یو ځای نیولی دي.
در ربع نخست سال 1400 به طور مجموعی
د 1400 شمسی کال په لومړی او دریو میاشتو کې په مجموعی ډول 193 قضیې او 253 تورن کسان له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته استول شوي دي. هغه مواد چې په دې دریو میاشتو کې ډیر نیول شوي او څیړل شوي صنعتي نشه یي مواد دي، لکه ټابلیټ کا ګولۍ، ښیښه یا میتافیتامین دي.
مخدره تحت نام ښیښه یا میتافیتامین میباشه.
دا 253 نفر چې په تیرو دریو میاشتو کې د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیول شوي، ډیر شو یې غوښتل چې د افغانستان د هوایی ډګرونو له لارې بهرنیو هیوادونو ته هیروین قاچاق کړي. له نشه یي موادو سره د مبارزې مرکز په خپل درې میاشتني راپور کې د کیمیاوي نشه یي موادو خبره په داسې حال کې راپورته کوي چې په دې وروستیو کې ملګرو ملتونو هم په نړۍ کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه راپور خپور کړی دی. د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت تر څنګ د کیمیاوي نشه یي موادو تولید هم مخ پر ډیرېدو دی. په تیره بیا د ښیښې تولید ورځ په ورځ ډیریږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې استازی سیزار ګیتس وایي چې د دوی څېړنې ښیي چې په افغانستان کې کیمیاوي نشه یي مواد تر بل هر کال ډیر شوي دي.
د اټکل له مخې په تیره لسیزه کې افغانستان د ټولې نړۍ په سلو کې 50 تریاک تولید کړي دي. دغه ډول په افغانستان کې د ښیښې جوړول هم دوام لري. د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې په 2008 میلادي کال کې 4 ګرامه ښیښه ونیول شوه، خو په 2006 کال کې دا اندازه 1178 کیلوګرامو ته ورسېده.
د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت یو څېړنه ښیي چې د نشه یي بوټو ځای په چټکۍ سره کیمیاوي نشه یي مواد نیسي. آنده چې په خوا کې مخزو په دودیز ډول تاریاک د درد لپاره استعمالول، اوس هغوی په ښیښه یا هیروینو معتادي شوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې په تیرو دریو میاشتو کې 2000 کیلوګرامه کیمیاوي نشه یي مواد نیول شوي دي. اوس په دې اړه راپور لرو چې طبي ډاکټران وایي کورنۍ د نارینه او ښځینه معتادینو ترمنځ تبعیض او توپیری چلند کوي. ډاکټران زیاتوي که څه هم ډیری ښځې د نارینه وو لخوا په نشه یي موادو اخته سوي، خو بیا هم له ښځینه معتادینو سره د کورنیو چلند توپیری او غیر عادلانه دی. آن دا چې له ځینو ښځینه معتادینو سره د زندانیانو په ډول چلند کیږي. ارواپوهان وایي چې کورنۍ باید د خپلو معتادو ښځینه غړو د درملنې تر څنګ هغوی ته په رواني او اجتماعي برخه کې هم مشورې ورکړي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د نړۍ له هرو 15 ښځو څخه یوازې یوه د نشې پرېښودلو صحیح امکانات په واک کې لري، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د څېړنو له مخې روغتیایي مرکزونو ته د ښځو لاسرسی او روغتیایي مرکزونو ته د ښځو د ورتګ شمیرې تر دې هم ټیټې دي. د دې ترڅنګ چې د معتادینو لپاره د درملنې مرکزونه لږ دي، په کورنۍ کې د نارینه او ښځینه معتادینو ترمنځ توپیری چلند هم د دې سبب شوی چې ښځینه معتادینو ته په روغتیایي مرکزونو کې د بستر کېدو اجازه ورنکړل شي او له هغوی سره د یو زندانی په شان چلند وشي. د معتادینو د درملنې په یو روغتیایي مرکز کې اجتماعي کارکوونکي مرسل یزدان پرستوي که څه هم ډیری ښځې د نارینه وو لخوا په نشه یي مواد اخته شوي، خو بیا هم له ښځینه معتادینو سره تبعیض او توپیری چلند کیږي.
اگر ما به از بود اجتماعیش در نظر بگیریم اقدر که
که دده موضوع طولنیز ارخ تا پام وکړو، خزینه معتادینو تا پا کورانیو که دومره پسپک استرگه کتل کیگی او زورزیتی ورسره کیگی چل نارینه و معتادینو سره هاگوم را زورزیتی نکیگی. ده نارینه پشند خزینه معتادینو چندان ملاتر نکیگی. که دو کورانی ارزخ تا پام وکړو، یو میرمن پا کور که دیر مهم رول لری. که یو خزا معتاد شی دو کورانی نظام دیر جر گدوات که دلی شی
فرو پاشی نظام خانواده شود.
د طبي څېړنو له مخې د معتادو میندو ماشومان هم له موره معتاد پیدا کیږي، نو د دې په خاطر چې کورنۍ د معتادینو لپاره په یوه وړه ټولنه تبدیله نشي، ډاکټران د نارینه وو په پرتله په کورونو کې د ښځو درملنه او پالنه ضروري ګڼي. ډاکټره قندیګوله الیکوزی چې د معتادینو د درملنې په یوه روغتیایي مرکز کې کار کوي وایي چې په کورنۍ کې د ښځینه معتادینو پر وړاندې تبعیض او توپیری چلند د دې سبب شوی چې له ځینو ښځو سره د یوه زندانی په ډول چلند وشي.
داسې مېرمنې هم شته دی چې هغوی حتی خپل هویت نه پېژني. درې پېغلو انجونې وي چې هغوی د خپلې کورنۍ نه دومره د احتیاط په خاطر باندې تهدید شوي وي چې هغوی ځینې محفلونو کې هغوی ته دا اجازه ورکوله چې تاسو پکې اشتراک وکړئ لکه غم خادي شوله، او اکثره به دوی په یو داسې خاص ځای کې ساتلی وي چې هیڅوک هغه وم نه ګوري، ځکه چې دا یوه استیګما وه د هغوی دپاره چې تاسو یعنی پوجري استئ.
په کورونو کې د معتادو ښځو د درملنې بهیر ښودلی. هغه ښځې چې په خپلو کورونو کې له تاوتریخوالي سره مخ دي، په کورونو کې درملنې هم ګټوره او مؤثره نتیجه نه ده ورکړې. دغه ډول ښځې چې کله بیرته په نشو وخته کېږي، تر پخوا یې د نشه یي موادو اندازه هم ډیروي. د معتادینو د درملنې په برخه کې ارواپوه مرسل احمدی وایي چې تر درملنې وروسته د ښځو لپاره د چاپیریال چمتو کول د هغوی تر درملنې ډیر مهم کار دی، ځکه چې درملنه تر ډیره حده د انسان له ذهن او روان سره اړه لري.
لکه څنګه چې موږ له ناروغ سره مرسته کوو چې پر خپلو پښو ودرېږي او له روحي پلوه یې وضعیت ښه شي، باید دغسې د معتاد له کورنۍ سره هم غونډې وشي چې هغوی له هغه معتاد سره د چلند کولو لارې چارې زده کړي چې له تاوتریخوالي سره مخ دي. باید پر معتادینو باور وکړل شي، د معتادینو تر درک کولو وروسته د هغوی له تاوتریخوالي څخه لاس واخلي.
په کورنۍ کې د ښځینه معتادینو پر وړاندې زور زیاتی په داسې حال کې د بحث وړ ګرځي چې د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې ښځې د نشو له امله له کورونو څخه شړل کیږي او له ناچارۍ شپه او ورځ له نارینهو سره تیروي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې طبي ډاکټران وایي له ښځینه معتادینو سره تبعیض او توپیری چلند کیږي. درنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 3.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. د احتیاط درملنې ارواپوهان وایي چې معتادین په ټولنه کې خپل بایلل اعتبار او موقف بیرته ترلاسه کولای شي، خو دا د معتاد په چلند پورې اړه لري چې د پخوانی چلند پر ځای څه ډول چلند غوره کوي. دا چې یو معتاد په ټولنه کې بایلل اعتبار څنګه او په څومره وخت کې بیرته ترلاسه کولای شي، په دې اړه زموږ همکار له ارواپوهي زحل هاشمي سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتلی چې احتیاط په ټولنه کې د یو چا اعتبار ته څومره زیان رسوي.
یو شخص چې کله معتاد سي، نو دوی ته فامیل حمایت هم نه وي، فامیل هم په بد سترګه ګوري. نو داسې کله فامیل هم دوی نه لري سي، دوی جامې نه لري کېږي او خپل موقف وظیفه کې ټول ورته په بد سترګه ګوري. نو دوی خپله وظیفه هم ترکوي، دوی کوشش کوي سي معتادینو سره یو ځای سي، خپل فامیل او جامې نه لري کېږي.
د دې لپاره چې معتادین په ټولنه کې خپل پخواني اعتبار ترلاسه کړي، په کوم شرایط پورې تړلی دی دا وضعیت؟
اول خطوی باید خپل قاطع تصمیم ولري چې یو معتاد احتیاط ترکي. دوی چې کله احتیاط ترکوي، باید کورنۍ حمایت وي، جامع هم دوی اومني، او بل چې دوی کار ولري، حرفوي زده کړې کړي وي، بیرته خپل هغه اعتماد بیرته کولی سي ترلاسه کړي. لکه دوی چې غلا کوي یا پیسو لپاره بعضې جرایم کوي، کله چې دوی وظیفه ولري کولی سي چې بیرته ټول خلک په دوی اعتماد وکړي چې نه دا هغه سړی نه داسې معتاد و، بیرته دا خرڅوي او بل تداوي خپله تکمیله کړي، هدف ولري ژوند کې چې بیرته هدف ته رسیدلو لپاره چانس لري.
معتاد شخص موقف ترلاسه کړي، هڅه څومره ګټوره ده، څومره مهمه ده په دې وخت کې؟
د معتاد خپل هڅه ډیره مهمه ده. که هغه ونه غواړي چې احتیاط ترکي او بیرته خپل اعتماد ترلاسه کړي، نو نسي کولی چې هم فامیل یا جامعه ورسره مرسته وکړي.
څه ډول هڅه وکړي ستاسو په نظر؟
باید حمایتي ګروپونه چې دي هغې کې اشتراک وکړي، او کوم دوستان کوم ملګري چې پخواني وو دوی د احتیاط سبب سوی هغوی نه باید لرې پاتې سي. کوم ځایونو ته چې د مواد لپاره دوی ته بیرته اشتیاق پیدا کوي چې باید مونږ مواد واخلو، هغې ځایونو نه باید لرې سي، او بل مصروف وساتل سي، وظایف ورته تعین سي، وظیفه ولري. نو دغه شیان دي چې کولی سي بیرته خپل اعتماد ترلاسه کړي جامعه کې.
کوم ډول معتادین کولی شي چې خپل پخوانی اجتماعي موقف زر ترلاسه کړي؟
هغه معتادین چې خپل تصمیم لري، یو هدف لري، غواړي چې احتیاط ترکي، خپل هدف ته ځان ورسوي. هغه هدف کورنۍ مشکلات، اقتصادي مشکلات، یا د معتاد غواړي چې بیرته درس ووایي، پوهنتون کې محصل وي، غواړي چې بیرته خپل هغه درس ته ادامه ورکړي، نو دا معتادین زر کېدلی سي خپل موقف بیرته ترلاسه راوړي.
د موتاد خپل اراده او تصمیم پورې اړه لري ک دوی نه حمایت هم موشي.
طبعا دا شیان هم دي چې باید فامیل حمایت هم ورسره بل دوستان هم ورسره حمایت یو کې جامعه کې په حقارت باندې ورته ونه کتل سي. بیرته باید پوسی چې دا تداوی سوی دا موتاد غږ پیونه سي. نو دا ټول شیان دي چې کولای سي بیرته خپل اعتماد ترلاسه کړي.
آیا داسې وضعیت هم راتلی شي چې یو موتاد په ټولنه کې د پخوا په شکل بې اعتباره پاتې شي خو د دې تر څنګ بیرته نژې ته مخه کړي؟
بله، که دوی حمایتي ګروپونه تعقیب نه کړي، فالو اپ نه سي، تداوی تکمیل نه سي، بیرته ریلپس ورکوي، یا د کورنۍ حمایت نه وي ورسره او جامعه هم بیا د حقارت په سترګه ورته وګوري، کیدلی سي چې دوی بیرته خپل هغه اعتماد له لاسه ورکړي جامعه کې.
موږ ځینې معتادین سره مرکه کړې دي. هغوی وایي چې کله چې موږ روغ شوي یو او کله چې کور ته تللي یو موږ باندې اعتماد نه ده شوی، او په اجتماع کې موږ چې کله غواړو خپل اعتماد سکو بیا خلق مونږ ته قدرت سره ګوري. نو ستاسو په نظر آیا دا فاکتورونه د دې سبب نه کیږي چې بیرته یو موتاد کس بیا نشي ته مخه کیږي او پخوانی اعتبار هم ترلاسه نکړي؟
هو بلې، دا شیان ست دي. خو د مونږ خلکو کې عامه پوهاوی کم ده. د دې لپاره هیڅوک حمایت یا موتاد نه حمایت کوي. خو دا باید دوی ته ووایي چې دا یو مریضي ده، یو تکلیف ده. کله چې دوی تداوي سي بیرته کیدلی سي چې خپل موقف ترلاسه کړي، بیرته هغه اعتماد ترلاسه کړي. نو دا عامه پوهاوی باید زیات سي خلکو منځ کې. چې دا اکثره د مونږ اجتماعي کارمندان دا صحه کې وایي خلکو ته.
یو موتاد څه کله جوړیږي او د دې هڅه کوي چې خپل اجتماعي هغه موقف ترلاسه کړي، خو بیا هم نشي د دازي دلیل په څه کې ده ستاسو په نظر؟
دلیل خو یو دا ده چې شاید خپله قاطع تصمیم ونه لري، کیدای سي چې بیا ریلپس ورکړي. دا خو یو مزمنه ناروغي ده. بل چې دا موتاد مثلا وظیفه ونه لري، کورنۍ حمایت ونه لري، اجتماع کې په حقارت ورته وکتل سي، وظیفه ورته څوک ورنه کړي لکه تاسو چې مخکې ویلې، نو دوی بیرته ریلپس ورکوي او بیرته موتاد کیږي.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ څپو خبريږي او اوس د خاطرې وار دی. د میدان وردګو اوسیدونکو 14 کلنه زهرا وایي چې دا یو خور او یو ورور یې خپل پلار په نشو اخته کړل. دا وایي چې اته کلنه او د خوندې په څلورم ټولګي کې زده کوونکې و چې په نشو اخته شو. بس له نشو سره سم خوندځای ځینې پاتې شو. دا چې زهرا د نشې له عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوې ده، په دې اړه یې زموږ همکار ته کیسه کړې ده.
مونږ اول په ایران کې اوسېدو 3 کاله. پلار مې معتاد و. بیا هغوی مونږ ته یو رقم کپسول راکړه، بیا هماغسې مونږ معتاد شو. مونږ هېڅ نه پوهېدو چې دا چی دي. خو مونږ خوړل تر یو نیم کال مونږ همدا استفاده کول په ایران کې. یو څوک و همدا پلار ته مې همدا کپسول ورکړی و. بیا ورو ورو هغه معتاد شوی و. بیا هغوی مونږ ته راوړل. نو په دې کې پلار هم اصل من دی. د دې لپاره چې هغه یو شی پلار مې خپله نه پېژني، مونږ ته یې ولې راکړه؟ هغه خپله معتاد و، مونږ یې معتاد کړو. اول مونږ چې په احتیاط نو اخیسته سوی مونږ درس وهل. اوس چې په احتیاط مونږ اخیسته سو، بیا مونږ درس خوسې کړه. زه یو څلورم یا دریم صنف کې وم چې زه هماغه معتاده شوم. بیا هماغه وروسته ما درس خوشې کړه. زه شاید یو وکلنه وم، اته کلنه وه چې زه معتاده شوم د مواد مې استفاده کول. ما باندې خو ډېره بده اغېزه کړې. مکتب نه پاتې شو، هېڅ درس ته مو توجه نه وه، علاقه مو نه وه درس ته. فکر مو ذهن مو په ځای نه و چې مثلا درس ته مو علاقه وي چې لاړ شو درس ووایو یا مکتب ته لاړ شو. هېڅ دې ته علاقه نه وه چې مو درس ووایو. بد مې ایسېدل، هر شی زموږ بد ایسېدل. په هغه وخت کې زما احساس ډېر بد و. مثلا زما ګاونډي یا هغوی تلل مکتب ته، زه نه تلمه. زه داسې په نشي موادو اخیسته شوې وم. داسې مې چې کتل ډېره خفه کېدم. ویل مې ګوره، ټول مکتب ته ځي، ټول درس وایي، زه دغسې درس نه سم ویلی، مکتب ته نه سم تللی. ډېر بد احساس مې کو.
د نشي موادو د کښت
تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته را ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې عبد الله په وارخطایي او غمجن حالت کې کور ته راځي. په ژړا زارو یو مور او پلار ته وایي چې دی وبخي، بیا به هیڅکله داسې بد کار نه کوي. مور او پلار یې حیرانیږي او نه پوهیږي چې عبد الله ته څه ورپېښه ده. دا چې اصل کیسه څه ده، دا به په یوه ډرامه کې واورو.
نور
مستا خبر از رت نل ویگی زور کی گزا
مور بابا خود ما خبر نه منی غیر ده تور تو اکنا
خیر دی عبد الله پلارا دازل معاف کا نه وینی چې زوی دی پپو خو کی درغړی او زارې در تکوی زما خاطر وکا
سما ده دازل به ستا په خاطر و بخم خو نه پویګم چې دازل ولې داسې پخیمانه شوی
نن د منزل پار جمعه تولاړم اگو کسان راو شدلم چیز مال مخبا خبریم نوشو کوله ویلی سب پودری تو بوتو نخلا که
خو خوایی تو اردل جمعات بوتو نخلا کریدی زوز پدی کلی که ستال لاس پور تا چاتا نشم کتلی
داسی موایا سریه زما ده زوی بلا ده پر طولو گرزی زما زوی وای نور پودر نسکوام او تایی نمانه
چپ شا تو خو بیخی خبری مکوا کتا ناز نو ورکو دای به نه پودری کیدو خالکا کدی د نشی پر خودلو اراده رښتیا وی نو سبا د لخیره د ولسوالی کلینیک ته بیایم
زویا د پلان سپینه گیره او دی وړو اولادونو ته دی وګوره پری کور کې هغه د گټي وټه سړی یوازې ته نن پر رښتیا واده وکا چې نور به پودر نه څه کوي
مور غم مګوا دا ځل می کلک کړی را ده دا تاسو به می ووینئ چې څنګه پودر پیدم در دی وروست باز مال الله سا بگیل که نشر منده کی گئی
بس سمده بچیا ڈاکٹر سے اجازه ده
او رازی رازی مهربانی
السلام علیکم
وعلیکم سلام
ڈاکٹر صاحب دا ځوان می زوی دی د کار لپاره ایران ته تللی و لاغی خو پودری راغی شپږ کاله کیږي چې پودرس کوي
الله څومره ښه ځوان دی خو پودرو داسې تک ژیړه وچ کړی لکه وچ نل ښه هلکه اوس دا وایې چې څه نیت دې کړی
نیت مې دا ده چې نور پودر پرېږدم او علاج مې وکړم
اکا زوی دې عادي ناروغي نه لري علاج ډیر وخت نیسی
ډاکټر صاحب زما زوی خو ناروغ نه دی یوازې پودرس کوي
ګوره اکا نشه تر ټولو لویه ناروغي ده د نشایانو لپاره خاص ډاکټران وي او خاصه شفاخانه لري موږ یې دلته علاج نسو کولی
نو چې دلته علاج نه کیږي چیرته یې بوزو
د ولایت شفاخانې ته یې بوزئ
ډاکټر صاحب موږ خو دومره کرایه نه درلوده چې د ولسوالۍ شفاخانې ته راشو له مجبوریته پخره راغلو ټوله ورځ مو وهلې ده ولایت ته خو پخره نشو تلی
ګوره اکا ما خو مخکې درته وویل چې دا عادي ناروغي نه ده خپل خاص شفاخانه لري، باید هلته بستری سي.
ډاکټر صاحب خو وایي زما نور انډیوالان هم هلته بستر و، اوس روغ رمټ دي پلاره، هلته مې بوزه کنه.
کاشکې مې پیسې درلودی، څه وکم؟ وایي ته چلاسه، ته مې دښمنی.
ګوره اکا، خیر دی، د یو چا پیسې پور کړه. زوی دې ځوان دی، چې جوړ سي کار به وکړي او خپل پور به ادا کړي.
ډاکټر صاحب، غریبانو ته کله څوک پور ورکوي؟ دا خو د حکومت وظیفه ده چې په هره ولسوالۍ کې د نشیانو لپاره کلینیک جوړ کړي. ما غوندې غریب خلک کله تر ولایته پورې تلی شي؟
پلاره، نو څنګه به شي؟ زما علاج نه کېږي.
او بچیا، دلته ستا علاج نه کېږي، او ولایت ته تلو وس نه لرو. زه یو بدمرغه پلار یم زویا، چې زوی مې زما په مخ کې لکه شمه سوزي، او زه ورته ګورم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.